په کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ظفر بازاهر ل خپل همکارانو سره هر کله درته وایم. په دې خبرونه کې به د هرات اسلام کلا په ګمرک کې د لوی اور لګیدنې او لکبلې د لسکونو نفتی موادو ډکو ټانکرونو د چاودنې په اړه جزئیات تر سره شریکو چې د دې ولایت چارواکي وایي د اور د کابو کولو وس اوس نه لري او له ګاونډي ایران څخه په دې اړه مرسته غوښته ده. د ځاني تلفاتو په اړه د احتمال په اړه هم خبره سوي ده خو تر اوسه نور جزئیات نشته. دا او نور راپورونه به ورسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي او د امریکا د سنا لخوا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې. بشپړ خبرونه. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې اور لا هم بل دی خو د مالی زیانونو په اړه معلومات نشته.
متاسفانه یو ډیر زوړور اټکل دی اسلام کلا په ګمرک کې چې دې ته ټول معلومات یې نه دي موږ حالې ځل کوو چې زیر تا اټکل دی مهار.
لبلې خو د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي څو د دې اور په وژنه کې مرسته وکړي. د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک مشر نور احمد محمدی ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې د انساني تلفاتو احتمال زیات دی. ښاغلی محمدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دی. احمد زیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي خو د په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دی.
اکثریت یې ارقام را کوم برتون دادم طالب بشت
په دې ارقامو کې چې ما تاسو ته درکل ډیرای طالبان دي. طالبان ځکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اتنیوي او نهنیوي پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستي راپور ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي په بهر کې ښخوي. ښاغلي محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې په بنسټ وایي د هېواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا قلمرو د طالبانو په ولکه کې دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورسپانو ګروپ نن خبره کړه. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د غوسم لاټر د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. له ازادي رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو په سنا کې د دواړو ګوندونو ډیره بخنه غواړم. د متحده ایالاتونو په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د ورستیو بحثونو په اړه اخري نتیجه نن اعلان شي. په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومولو یا برات ورکولو لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل ورستی دفاعي واوروله او د دې لپاره خپل ټاکلو 14 ساعتونو یوازې 3 ساعتونه وکړول. ترامپ تورندای چې په یو وینا کې خپل پلویان د فبروري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولې دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې څلرم ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استادو په ګډون یې ویډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزی اروپا کې د انرژي په پروژو کې د پنګونو په برخه کې د مخکنی ادارې ژمنې عملی کړي. د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارد ډالرو پورې پانګونه کوي او په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي. او برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 100 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایه ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو جرمونو لکه د جنگی جرایمو، د بشری ضد جرمونو او د ډلیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت سکال په جون میاشت کې پای ته رسیږي.
خبرونه مو لازم دی راډیو اوریدل. د هرات اسلام قلعه په ګمرک کې د تیل او غازو لسکونو ټانکرونو چاودلي. د هرات والی وایي د دې اور کنټرول لوسوتنه.
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې لګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو.
په شمال زون کې د اقینه او حیرتان سوداګریزو بندرونو لري د یو ماشوم د تشتونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. نن در رادیو نړیوال اورځ ده. افغانان د پیښو د خبرې دوه لپاره څومره د اطلاعاتي وسیله مهمه ګڼي.
کورونا او با بڑوانې چې موږ کوم عامه په هغه تر لاسه کړې دي اکثره د رادیو باندې تر لاسه کړې دي.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې ترنوال وټاکل سو او په دوه منې مې کې د حقیقت صدې پروګرام کې د ولسی جرګې د مالک کمیسیون یو غړی د 400 مالکال د بودیجې پر جنجال کې دوه غېدلې.
په دا شکل باندې مختلف شونو بيخي خلک برا پورې وخاندي ولی چې دغه اراده موجوده شو دغه د خپل د دې معنی ده چې اوس نوینو په وسط د کال د بودیجې کې به د مالیمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړواله راشي.
او تاندې څنګه موبایل پروګرام دی او دوی ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د هرات ځای چارواکي وایي د دغه ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسکونو ټانکرونو چاودلې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د اور کنټرول له وسه وتلې ده او له همدې کبله له ایران څخه د مرستې غوښتنه شوې. د دې پیښې د لویو ځاني تلفاتو د احتمال خبر هم شوی ده خو تر اوسه جزئیات نشته. د دې پیښې په اړه به نور زموږ همکار وورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښې دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو د هرات اسلام قلعه د اور لګیدنې په اړه جزئیات له اوریدونکو سره شریکړئ.
د هرات ولایت ځای چارواکي وایي د ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د ولګیدنې له کبله له نفتي موادو ډک لسکونو ټانکرونه راخیستي. د هرات والی وحید احمد قتالی ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او وایي چې ولګیدنه روانه ده خو د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. هغه وایي
په ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشټوله هڅه کوو. مجبور شو چې لګاونډي هیواد هم اطفایه راو غواړو. هلته زموږ کمشنر شته، مسؤل ان مشته، ولسوال مشته. د اور لمبې یو څه زیات شي خو موږ وتوانید چې ډیر وسایط یوې خواته کړو چې لږ تر لږه هغه ته لږ زیان واوړي او اوس خروجی دروازه کنټرولو. له تایباته چې کومه اطفایه راځي یو څه وخت غواړي خو هم ژغی شوې ده
میگیره اما انگی صورت گرفته.
د ښاغلی قتالی په خبره د بهرنی چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي او تر ډیره یې نتیجه ورکړې چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وشي او لا تر اوسه سیمې ته د دفاعي د ایران لخوا ټیمونه نه دي رسېدلي. خو ښاغلی قتالی بیا ازادي راډیو ته وایي چې د دې اولګیدنې د کابو کولو لپاره هڅې جدي پر مخ روانې دي. په خپله سیمه کې ځینې کسان وایي چې لسګونو ټانکرونو اور اخیستې او د غور وسل کنټرول څخه وتی. په ورته وخت کې د اسلام قلعه روغتیایي کلینیک مسؤل نور احمد محمدی له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي ممکن په دې پیښه کې ځاني تلفات هم ډیر وي خو جزئیات نه ورکوي. دغه پیښه نن شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډېره زیاته مننه کوم. او موریدل چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو لوی اور لګیدنه سوي ده. په دې کې لسګونه د نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی وحید قتالی ازادي راډیو ته ویل دي چې لا هم د اور لګیدنه دوام لري او دوی هڅه کوي چې ژر ختم کړي او د کنټرول لپاره د مرستې غوښتنه هم کړې ده. د غرض ویل سوي چې له ایران راتلونکي برېښنا هم د اور لګیدنې کبلقته سوي د دې پیښې د جزئیاتو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو د نور خبرونو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو لوونه ترو
سمجه خلاص د راډیو اوري. په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیږد د موټرو پر مخ باندې سوي دي. موترزو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤوف ته خلاصون لپاره د مزار شریف جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ باندې کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره پارک کې وویني. جزئیات زموږ همکار اورو.
لسګونو ترکمنانو دی وتختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بند کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنه په مخ نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترض ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیږد د ګاډو پر مخ بند کړی و. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچې ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بند شوی او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیت توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیریدو سره حکومت نه دی توانیدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤوف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤوف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤوف کورنۍ یو پلار پلازمینې کابل ته تللی دي او په پام کې د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یو میاشت مخه ویلی و ک عبدالرؤوف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي بل دندو لري کړي خو د یوې میاشتې په تیریدو سره داشمنه لا نه ده عملي شوی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ خلاصه رادیو اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن ورځې موټر بم هدف ته رسېدو وړاندې لمنځه وړل شوی دی خو وایي په پیښه کې پولیس ټپیان شوي دي. د دغه وزارت له لورې رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنده ولسوالۍ په کوهک سیمه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې له منځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته بهتر در معلومه ده ونیم بجې د اقنده ولسوالۍ د کوپ په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بالخصوص د پولیس لخوا څه پېژندل سوی و انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شندوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړی ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 3 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او په ټولو شهرونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم په صافه وځي ډول اوریدل سي. اوس به خوست ولایت ورسو چیري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو هلته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سبب د خوست سلګونو اوسیدونکو د هر کلي لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکارو.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لمړنۍ ترانزیتي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیتي محمولې توکي وارد کړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګرځېسته خوست لوګر د زین ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو چې ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسا د چوکیدار نه ونیسا د ډرایور نه ونیسا کلندر نه ونیسا هر هغه وکی خلکو ته دغه غټه ده. مو زه هر خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي ان شاء الله او خوشاله په کار باندې مصروف شي او د کار مصرف اوس رم ان شاء الله موږ ارڅ کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي د خوشاله زیره ده.
د یادو ترانزیتي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش پونوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 113 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم ده چې الحمدلله منګه اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دلاره باندې د دې سیستم په برکت وسليږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشرانو هم په دلاره د ترانزیتي محمولې لیک دولت خوشاله دي او وايي خلک به د تل په شان د دلاره د امن په تضمینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
یا کولا د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیر د امن په فضا کې ستلیدو دا وال ډیر کمزيري لري او خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي دغه می ډیر شکریا دا کوي د ټول خوستو پر بالکل د افغانستان لپاره دا غمی جوه بهترینه لوسترونه بیل چې دادو
ملي سوداګر حاجی شاهباز ګربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ غني خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کیمو کورینا چې د دولت په مخ کې لري هغه د شوی غت تاسات نه رډرو دې دې پورا سرکینا ډېر یوت ازوت په چار دی غو لیکن سرک تانګ دی
پودی پر جوړی شوی غونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمن سولاړي شي
ټول گاونډیانو ته څومره چی دی چې واړی دوی هم د عزت څښتنان شي او هلتا هم مشکلات نه وی او دلته هم مشکلات نه وی او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هاغوی د پریګ دی چې ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان دی سیمه لپاره دی یو پل حیثیت لري
د کارپوهان په وینا چې غلام خان لار کراچۍ څخه د نورو لار په پرتله کابل ته 416 کیلومتر نږدې ده او په دې لار سوداګری تجارت په ګټه تمامېږي د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په ورستیو دولسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
تاسازدی رادیواری اوس په نړیوال موضوع واخلو ل نسبتا یوې اوجدي پروسه ورسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی د جون پنیمای کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي اسمت څارنوال نور تفصیل راکوي
د جرمونو د نړیوال محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکو څارنوال په توګه وټاکه او لدی سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه د جرمونو د نړیوال محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد د جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشريت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون په شپاړه سم تقاوت کیږي د کریم خان ایو لوبلنې پریکړه کړي شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکړي بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمه بیا غصب شوي خبري و بللې د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړې چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیر میاشت موبایل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ساده رادیو خبرونه اوري نن د فبرورۍ 14 ده د رادیو لنړیوال ورځ سره برابر ده افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې رادیو اوري په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې رادیو خلک څومره لدی اخیستون کې ناروغي خبر کړی دی په دې اړه تفصیل به زموږ همکار وورو
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لاغګ نه په استفاده خلکو ته د اطلاع پر سوالو کې ځانګړی و د افغانستان خلک د بلابل ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسي نه لري نامنه او د برېښنا نشټوالي هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسي لا پسې محدود کړي خای همدا لامل وي چې په افغانستان کې رادیو ډیر اوریدونکي لري په کومه بیا او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغه غږیز رسنۍ یو بل ځانګړنه ده د کورونا وایرس پراوی سره رادیو وتوانید چې خلک د دغه وایرس له خطر خبر کړي د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شو له هغه وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړي توګه په اطلاع رسونه کې د رادیو رول د پاموړ او مهمو د کونړ اوسیدونکو نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکو نصر الله رسولی په دیړه ازادي رادیو ته وویل
کرونا او با پړوانی چې موږ کوم عام په هوا ته لا سګړې اکثر هم رادیو باندې لا سګړې دلته نورې شبکې کم چې تصویري بڼه لري په سماتو کار نه کوي ځکه دا صحیح غرنې دي
یو د سې یو شاید چې موږ سره په جګ کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په امده باندې او با پړ ټول کم دغه چې دا سپارښتنه دا ټول د رادیو نه موږ اورېدلې
د افغانستان د امرختیا وزارت مسولین هم وايي د کرونا وایرس خبروي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغي په اړه اما په هواي د رادیو لاره بو د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
از طریق رادیوهای ملی و رادیوهای محلی
د کرونا وایرس په خبرېدو تر اوسه دغه وایرس د مخنیوي په اړه د همه ذهنونو د روښانتیا او لازم روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 رادیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف لوري ورکړل شوی
په همدې حال کې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې 15% افغانان رادیو اوري
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر غیزه لري کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګ جهانی او نړیوال ستونزې لرو بیا د خلک ارتیا رادیو باندې دیریږي او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړو دغه پیغامونه نه او هم دارنګ غلار خوونی سد رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه
په لومړي ځل رادیو په 1899 میلادي کال کې د ایتالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو خو اوس هم په دومره ډیرو رسنویو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی کڅ هم په 1902 المریس کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کم امکاناتو د رادیو دسکا په کار پیل وکړ او ان تر دې چې د غږ د سب دسکای هم نه درلوده خو په 1903 المریس کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي محمود کوچای چې نګدي څلور لسیزې پر رادیو کې کار کړی وای
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتل کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دی دا ځکه چې په خا موږ ډیر زیاتې سونځي ګاللې یو چا سره چې مارکه کوله په ډیرو سختۍ به موږ پیدا کولو ټلیفونونه نو موبایلونه نو بیا په خپل ورتلو زمنن موږ هغه وسیلې چې کارولې خو سند ریکارډ لپاره هغه وسیله هم ډېرې زړې وي پخوانی وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دقیقې سو. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل څخه اورو.
د هرات سیمهیز چارواکي وایي د دې ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګېدو له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. چارواکي وایي چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې 100 طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو لګډې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمیر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بل یې بندي دی راوړل شوي. ځینې سرچینو ویلي دي چې بندیانو بلوا کړې ده. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځه او مرکزی اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو په برخه کې د مخکینۍ ادارې پر ژمنو عمل وکړي. برتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوی څارنوال وټاکل شو، او د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیزاهیه محکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې، او تمه ده چې د وروستیو بحثونو په اړه آخري نتیجه نن اعلان شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، سپورتي خبرونه به وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د EFC فوتسال روزنیز کورس پای ته ورسیده. د فوتبال فدراسیون ویان شمس امینین ازادي رادیو ته ویل د فوتسال د روزنی ټولګي چې په کندهار کې د روزونکو د ظرفیتونو د لوړوي په موخه پیل شوی و نن پای ته ورسید. په دغه ټولګي کې د کندهار ولایت د فوتسال شپږ ویش روزونکو ګډون کړی و چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د خونکو او د فوتسال د ملي لوبډلې د مشر روزونکي عبدالرازق ممرک نه یې د فوتسال په برخه کې نوي قوانین او تخنیکونه زده کړل. دغه پروګرام شپږ ورځې مخکې پیل شوی و، او موخه یې د آسیا د فوتسال د روزنې لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو معرفي او ورپېژندل و. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د سولې په نوم د والیبال د پیل شوي ټورنمنټ لوبې نن د نرنګ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو د پای لوبې په مراسمو کې د والیبال سلګونو مینهوالو ګډون کړی و. د کونړ ورزشي امریت د والیبال فدراسیون مشر محمد شعیب حماد وایي له دې لوبو څخه هدف د 19 کلنو او ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو ټاکل و. حماد وایي ولایتي منتخبي لوبډلې لپاره به له ټولو ولایتونو په شرایطو برابر بر لوبغاړي و ټاکل شي. د غسیلې سورې وړاندې د مرکز او 15 ولسوالیو لوبډلو ترمنځ پیل شوې و چې پایلو بینند نرنګ او سوکۍ ولسوالیو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. او ټاکل شوی چې پاکستان او افریقا لوبډلی نن دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د نړیوالو شل اوریزه لوبو لړۍ تیره پنځشنبه پیل شوې ده. د دې لوبو لومړۍ لړۍ پاکستان ګټلې ده. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړۍ پاکستان ته د توپ وهنې پریکړه وکړه. پاکستان په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نه شپېته منډې وکړې. سویلي افریقا لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه کړ او یوازې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو شپږ شپېته منډې وکړې. په یاد لوبه کې پاکستاني محمد رضوان پر سویلي افریقا نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د سویلي افریقا پر وړاندې په څلور شپېته توپونو یو سلو څلور نه سوځېدلې منډې وکړې چې اووه شپږیزې او شپږ څلوریزې هم ووهلې.
تاسو د ازادي رادیو خبرونې اوري. د ژمنې سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت راورسید. لمړی به د حقیقت صد پروګرام اوري چې په دې کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو غړی د څوارلسم مالی کال پر جنجالي بودیجې باندې